هم با شما خواهیم خواند. حالا در برنامه یک ساعته دیگه نور یاسین نوری با شما هست. سلام نوری صاحب.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدر من اوریدون کوی و بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه هوجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د پافانسان کې د خزو پر ستونزو د ازادي راډیو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یو بل لړۍ د خبرو چې په دې هیواد کې د ناموسي یا د غیرت په نوم د وژنو پر مسلې انڅارخي په د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي. دغه راز مو نړیوال موضوعات هم له پامه نه دي غورځولي. د مصر له وروستي حاله مو هم خبره وخو له معمول سره سم د خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي د خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د سولې عالی شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا هم ترکیه کې پرانستل شي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. او د راپورونو له مخې په مصر کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او لرې کړای شوي ولسمشر مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 280 تنه وژل شوي دي. پسر که هم کورنی خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا هم ترکیه کې پرانستل شي. او د قطر لانجې ته په پام سره دا ځل به د دغه دفتر د پرانستلو ټول اړخونه درست ارزول کیږي. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دوی هڅه دا وه چې د طالبانو سره د خبرو لپاره په هیواد کې دننه یا بهر یو دفتر پرانیزي، خو د قطر پروسه هغسې چې لازمه وه سمه مخته لاړه نه.
اگر در هیواد دومی مثلا ترکیه یا عربستان سعودی دفتر باز میشه، خو طبعا از اول این مسائل باید تفاهم شو و ذکرات شو.
دو ویل که چیری په بل هیواد کې دفتر پرانستل کیږي باید مخکې له مخکې ټول مراحل وڅېړل شي. د سولې عالی شورا هیله من نه ده چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په عمل کې ترسره شي له طالبانو سره عملا خبرې پیل کړي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. انتونوف د چهارشنبې په ورځ خبري لانو ته وویل د ده په باور د ایساف دا پریکړه چې په 2014 میلادي کال کې به له افغانستان څخه ووزي یو څه عجله ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سخت دریځو وسلوالو پر وړاندې د مقاومت پوره توان نه لري. د روسیې مرستیال دفاع وزیر زیاته کړه د 2014 میلادي کال په رانږدې کېدو سره د افغانستان ستونزه ډېره مهمه او عاجله کېږي، او دا ځکه چې د روسیې د ملي امنیت په ګډون ستونزې او چیلنجونه رامنځته کوي. او د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت پر عمومي زندانی د حمله پلان شنډ کړی او په دې تړاو یې یوه لس کسیزه وسله والا ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو کسانو سره د تحقیقاتو په جریان کې دا معلومه شوې چې د دغې حملې پلان له هېواده بهر طرحه شوی و.
وسوالو طالبانو پلان درلود چې د اختر په مبارکو شپو ورځو کې ملګري متحدو څخه په استفاده د کندهار په لوی زندان او ځینو نورو دولتونو او شرکتونو باندې وسلوال د لوی بریدونه وکړي. د مخکې دې چې وسوال مخالفین خپل هدف ته ورسېږي د کندهار د ملي امنیت ریاست کې ځواکونه په دې بریالي شول چې د مخالفینو د افغانستان کې
د کندهار پر لوی زندان لدی مخکې 2 ځله وسلوال مخالفینو ډلې زی حمله کړې دي چې هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتیدلی دي. بیا هم خرغلی د راپورونو له مخې په مصر کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 280 تنه وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. شخړې وروسته له هغې پیل شو چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مرسي د پلویانو دوه کمپونه ونړول. چارواکو ویل چې په وژل شوي کې 215 تنه ملکیان او 340 نور د امنیتي ځواکونو کسان دي. اخوان المسلمین چې لرې کړای شوي ولسمشر یو لوړ پوړی مشر دی ویلي چې د چهارشنبې د ورځې په شخړو کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر د حکومت پر زپونکو اقدامات خواشینی سرګند کړی. دی وی نننی پیښې د مایوسی وړ دي او هغه د مصر د سولې، سوکالۍ او واقعي دیموکراسۍ هیلې له خنډ سره مخامخ کوي. مصریان که په حکومت کې دي یا له حکومته بهر دي، د تاړتیا لري چې یو ګام شاته واخلي. دوی ته پکار ده چې وضعیت آرام کړي او د نورو وژنو مخه ونیسي. د مصر دولتي تلویزیون وی په قاهره کې د اعتراض کوونکو تر ټولو ستر کمپ ربا الداویه مسجد هغه محل خالی شو چې لیوی ورځې نښتي وروسته د محمد مرسی ملاتړو ته د امن وتلو لار ورکړل شوه. یو بل کوچنی کمپ د چهارشنبه په سهار خالی شوی و. لبلی خواد مصر د پوز ملاتړي موقت حکومت په هیواد کې د یوې میاشتې لپاره استراري حالت او په لس ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې غندلي او وایي د بیړني حالت د اعلان مخالفت کوي. د مصر د موقت جمهور رئیس مرستیال محمد البرادی د شخړو په اعتراض کې استعفا کړې ده. ملګری ملتونو اعلان وکړ چې سوریې ته به یې د کارپوهانو یوه ډله سمدستي لاړه شي تر څو د هغو ادعاو په اړه پلټنه وکړي چې وایي په دې جګړه ځپلي هیواد کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو بیان کې ویل چې د سوریې حکومت رسمن هغه اصول منلي چې د همکارۍ لپاره مهم دي تر څو په مسؤونه او سمه توګه د دغه ماموریت د ترسره کېدو ډاټ حاصل شي. په بیان کې ویل شوي چې حکومت پلټونکو ته اجازه ورکړي چې دوه اونۍ په دې هیواد کې پاتې شي او هغوی به هغه ځای وپلټي چې ګمان کېږي پکې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. د هند د سمندري ځواک په اوپتل کې چې د ممبای په اوبو کې چاودنه وشوه او ډوب شو د 300 کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو هیلې لمنځه تللې دي. د هند سمندري ځواک مشر امیر البحر ډی کی جوشی د چهارشنبه پورې خبرې وړاندې وویل مونږ ښه خبر ته هیله من یو خو په بد حالت هم باید چې چمتو اوسو. دا اوپتل چې په ډلیزو ډیرو بخې دا اوپتل چې په ډیزلو چلیده شپاړس کاله مخکې په روسیه کې جوړ شوی او په دې وروستیو کې له رغونې او عصري کېدو وروسته هند ته راغلی و. او شمالي او جنوبي کوریا پر هغه تړون موافقه وکړه چې له مخې ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کایسونګ ګډ صنعتي تاسیسات بیرته پرانستل شي. پیونګ یانګ په تیر اپریل میاشت کې په دغو تاسیساتو کې د جنوبي کوریا تر ادارې لاندې فابریکې وتړلې او خپل کاریګري د شمالي کوریا په خاوره کې لس کیلومتره وړاندې ځای پر ځای کړل. د صنعتي تاسیساتو د تړلو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی حساسې مرحلې ته رسېدلې و او پیونګ یانګ د پوځي حملې ګواښ هم کړی و. شمالي کوریا په تیر فبروري میاشت کې دریم اټومي ازمایښت وکړ او له همدې امله ملګرو ملتونو په دغه هیواد نور بندیزونه هم ولګول. شمالي او جنوبي کوریا د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کایسونګ صنعتي تاسیساتو د بیرته پرانستلو لپاره پر یو پنځه ماده یې ستړون سلا شوې دي. دا خبرونه لمتیا مومننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وايي دوی هم غوړه غنی چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې امپرانستل شي. په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسېدونکي د حکومت او مرستندویو محسوسو د نه پاملرنې څخه سر ټکوي.
زموږ په کلي کې د ټولې ځمکې د اوبو لاندې تېرې دي او موږ دغه راډیو له طریقه غواړو چې زموږ مشکل ته د سیاسي وکړي.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې خزینه ډاکټران نشته خو یو تنظیمیز مسول بیا وایي
موږ متخصص ډاکټران لرو پر کېدې شی ولکاول نه هم راځي دلته کارو کی خو دی غول پر غ امکانات دی ژوند دی اوسیدو امکانات اصول هغه موږ نه لرو.
په افغانستان کې خزو پر ستونزو د ازادي رادیو دی او نوزو پروګرامونو لپاره ټی خلې فریاد د لړۍ هم په دې هیواد کې د ناموسي یا د غیرت په نوم وژنو پر مسلې سرخي.
په خیر کې چې پیږي چې دولت نه خبريږي یا د دې مور فلورا نه خبريږي د جلکای واولي یا په پټي کې پرتاوي بي ذاته بي قدره.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سفر او د غرض د مصر د ورستي وضعیت له حاله مخبرور له ازادي رادیو سره اوسي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی غوره ګڼي د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي او د قطر لانجې ته په پام سره دا ځل به د دې دفتر د پرانستلو ټول اړخونه سم سنجول کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي حبیب الله پوزی په دوحه کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو شک څرګند کړ. نوموړي وویل دوی لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې که په ترکیه یا سعودي عربستان کې وي. خبری آژانس په دې اړه یو راپور لري. مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
د سولې د خبرو یو افغان لوړ پوړي مذاکره کوونکی حبیب الله فوزي د چهارشنبه په ورځ وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدل د قطر په نسبت په سعودي عربستان او ترکیه کې رښتینی انتخاب دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې چې د جون په میاشت اعلان شوې فقط پر دې موضوع لغو شوې چې طالبانو په دغه دفتر کې د دوی نشان او بیرغ ودروي، خو افغان حکومت له دې کار سره مخالفت وکړ او له همدې کبله په دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر له پرانیستلو وروسته په 24 ساعتونو کې وتړل سو. د سولې د بهیر ډېر ملاتړ کوونکي په دې باور دي د دې لپاره چې په افغانستان کې راتلونکي د جمهوري ریاست انتخابات یقیني او په امن کې ترسره سي او راتلونکي کال د ګڼ شمېر نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې سوله او ثبات ټینګ سي، په حکومت کې د طالبانو راګډول ډېر مهم دي. د سولې د عالي شورا یو مشر غړي حبیب الله فوزي په وینا مسأله دا ده چې طالبانو د دوحه په دفتر کې خپل نشان او بیرغ لوړ کړ، اوس هغوی مناسبه نه ګڼي چې پرته له خپل بیرغ څخه د سولې خبرې وکړي. د دې لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وسي، ولسمشر حامد کرزي په 2010 میلادي کال د سولې عالي شورا جوړه کړه. حبیب الله فوزي چې یوه زمانه د طالبانو ډیپلومات و، اوس هڅه کوي په خواني ملګري په دې خبره قانع کړي چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. نوموړی په دې اړه چې په دوحه کې به د طالبانو دفتر بیرته پرانیستل سي خوشبینه نه دی. ښاغلي فوزي زیاته کړه زموږ لپاره تر ټولو مهمه خبره په دوهم ځای کې چې ترکیه یا سعودي عربستان به وي له طالبانو سره د خبرو پیلېدل دي. د سولې د خبرو افغان مرکچان هیله من دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د راتلونکي جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې وسي. ښاغلي فوزي وایي د سولې د خبرو پیلېدل له دې کبله مهم دي څو موږ په دې خبره وپوهیږو چې آیا طالبان غواړي د افغانستان په سیاسي پروسه کې ګډون وکړي او د دې پروسې برخه وي. رویترز خبري اژانس لیکي که چیرې طالبان ونه غواړي چې په سیاسي پروسه کې ګډون وکړي، نو هغوی کولای سي چې د انتخاباتو په ویجاړولو کې لوی رول ولوبوي، د انتخاباتو پر کارکونکو او امکاناتو بریدونه وکړي او افغانان تهدید کړي چې رایې ورنکړي. اژانس زیاتوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول هم ډیر مهم ګڼل کیږي، ځکه ډیر باور دی چې وسلوال طالبان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرنیو سیمو کې پټ دي.
و امرودل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي او د خطر لانجې ته په پام سره دا ځل به د دې دفتر د پرانستلو ټول اړخونه سم سنجول کیږي. د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په عمل کې ترسره شي له طالبانو سره عملا خبرې پیل شي. یو شمېر لویدیز ورځپاڼو هم په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنې خبرې کړي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنل رسپانه په خپل تازه غنه کې لیکي حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د داسې چا ملاتړ کوي چې اسامه بن لادن افغانستان ته راوستي وو. ورسپانه سرګندوي چې تیر اونۍ په کابل کې ولسمشر کرزی هڅه وکړه چې د بلخ والي عطا محمد نور د وی غونډې پر مهال دې ته وهڅوي چې د عبدالرب رسول سیاف د ولسمشرۍ د کاندید ملاتړ وکړي. وال سټریټ جرنل رسپانه دا خبره د هغو کسانو په وینا کړې ده چې له دغه غونډې خبر وو. دغه کسانو ویل دي چې عطا محمد نور ولسمشر کرزی ته څونه ویل. په دې غونډه کې په خپل سیاف د ولسمشر لمړی مرستال مارشال فهیم او اسماعیل خان هم برخه لرله. د وال سټریټ جرنل په وینا ښاغلی سیاف مرکې ته نه چمتو کیږي چې په دې اړه یې څه ویلی وای، خو د عطا محمد نور ویاند خبره تایید کړه چې هغه په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له حامد کرزی سره خبرې کړې دي. تاکل شوی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې ترسره شي. د لویدیز وی بلې چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا تر انتخاباتو مخکې د وی پریکړې د کېدو خبره کړې. دغه خبرونه لیکي اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې دا معلومه شي چې تر 2014 کال وروسته څومره امریکایي سلاکارانه او روزونکي په افغانستان کې پاتې شي. فارن پالیسی لیکي هغه 50 هیوادونه چې نن سبا په افغانستان کې پوځیان لري هغوی په ټولیز ډول دا منلې ده چې تر 2014 کال وروسته به هم خپل ماموریت ته په یو ډول دوام ورکوي، خو په دې برخه کې جزئیات نه دي خبره کړي. خو څه چې بحث پرې روان دی هغه دا دی چې څومره بهرني پوځیان به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د فارن پالیسی په وینا تر اوسه پر بیلابیلو نظریاتو بحث شوی چې په هغو کې له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو مسله څېړل شوې او تر شل سره د ډیرو پوځیانو د پاتېدو پر مسلې هم خبرې شوې دي. د خبرونه په باور د اوس لپاره په افغانستان کې د امریکا او ناتو قمندانان د جګړې موسم ته انتظار کوي، نو شاید د منی تر روستیو به په دې برخه کې پریکړه ونشي. د لویدیز یو بل ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا تر 2014 کال وروسته د طالبانو پر وضعیت په مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ولولو اکثر په دې باور دي چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو شخړې او جګړې زیاتې شي، خو دغه ورځپاڼه څرګندوي چې احتمالاً به داسې ونه شي. فاینانشل ټایمز د خپل دې ادعا لپاره یو شمېر دلایل راوړي دي چې په هغو کې یو دا دی چې اوس طالبان د بهرنیو ځواکونو د لوجستیکي کاروانونو له تیرېدو پیسې اخلي او تر 2014 کال وروسته به دغه چینې پر دوی بندې شي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ورستو سیلابونو ځپلي خلک د خپلو کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره له حکومت مرستې غواړي. ورستو سیلابونو د کابل ولایت په ځینو ولسوالیو او یو شمېر نورو ولایتونو کې کرنیزو ځمکو ته ډېر زیانونه ورسول. د راپورونو له مخې یوازې د کابل د سروبي ولسوالۍ او په لوګر او میدان وردګو ولایتونو کې څه باندې 5000 جریبه کرنیز ځمکه سیلابونو تخریب کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي له ډیرو هڅو سره سره بیا هم په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نشول. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
وروستي سیلابونو د افغانستان په ځینو سیمو کې سربېره پر دې چې خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړ کړه. د سیلاب ځپلو سیمو خلک وای د دوی کرنیز ځمکه اوس هم تروبو لاندې دي. دوی دا هم وای چې تر اوسه د دوی د ځمکو د بیا رغولو لپاره یو ورګان هم د مرستې لاس نه دی ورغزولې. د کابل د سروبي ولسوالۍ او د لوګر ولایت څو تنو زیانمن شوو د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت د مرستو غوښتنه وکړه.
زمانم سردا دا د محمد اغه د ولسوالۍ د اوګه د ولایت اوسیدونکو یم. د موږ په کلی کې د ټول ځمکې د اوبو لاندې دي او موږ د رادیو له طریقه غواړو چې د موږ مشکل ته د سیاسي وکی تقریبا اتیا جره ځمکې باندې اوبو لاندې دي. د دې ولسوالۍ کې څه سیلاب راغلی دا 2000 اتیا جره ځمکې ته تقریبا شوی ده. تقریبا 10 نفر شهیدان شوي دي او 15 نفر زخمیان دي. د خلک وایي چې زمونږ سربندونه جوړ شي سنادي دیوال
په تیرو دوه اونیو کې د مسلسلو بارانونو له امله د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راووتل چې په ځینو کلو کې خلکو ته زیانونه واړول. دا سیلابونه لومړی د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې راووتل او راپورونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 تنه وژلي، څو کلي ړنګ او شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. سربیره پر دې د کابل ولایت د پغمان او شکردرې ولسوالۍ او د ننګرهار، خوست، لغمان، لوګر، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونه هغه سیمې دي چې سیلاونو ورته زیانونه اړولې دي. د دې سیلاونو په حق له وروستي راپورونه وایي چې د میدان وردګو ولایت په ځینو سیمو کې د دوشنبې د ورځې سیلاونو 8 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. په یادو سیمو کې د کرنیز ځمکو د کره زیانونو د معلومولو او ورسره د مرستې په حق له موحسه وکړه چې د کرنې وزارت چارواکي وپوښتو، خو هغوی په دې اړه د معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. سیلاب ځپلي خلک وایي که حکومت او مرستندویه ادارې ورسره مرستې ونه کړي، اقتصادي ستونزې به یې په مرګ وګواښوي.
په نورستان کې هم د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي یوه اونۍ وړاندې سیلابونو کورونه، ځمکې، باغونه، کروندې او څاروي وړي، خو تر اوسه مرکزي حکومت له دوی سره مرسته خو څه چې حتی د نورستان د سیلاب ځپلو نوم یې هم نه دی اخیستی، مرسته خو یې هم نه ده کړې. دوی له حکومته غواړي چې باید د نورستان له سیلاب ځپلو سره عاجل مرستې وکړي. نور حال د روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان ولایت د کامدیش او ما او دوا بولسوالیو سیلاب ځپل کورنۍ شکایت کوي چې کورونه، باغونه او ځمکې سیلابونو ځان سره په خړو بوله وکړي، خو تر اوسه یې افغان دولت پوښتنه هم نه ده کړې. د برګمټال اوسیدونکو حاجی غلام الله نورستاني وای تر اوسه ورسره هیڅ چمرسته نه ده کړې. خلک خیمو تر پالونو سرپناه او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
خیمه هم نشته، حتی د امکانات د غرب نشته، لارې هم بندې، د دولت د تیارو په واسطه، د هلیکاپټرو په واسطه یو څو خلکو ته د خیمې او کمپلې او د دستی ابتدایی مواد و لاکل کمک گوشی ورسره فرش و ظرف و دا جهان بیخی ده من دوره
لواما و دعا بولسوالی و هم خلق و ازاده راڈیو تا ده مرستو ده نرسیدو پا آر شکایتو نکری لمرکزی دولت و مرستندو یا طولو نوی غوختی چی باید ورسره مرستی وکری ده نورستان ده والی ویاند عبدالظاهر بهان ده ازاده راڈیو تا ده او منله چی تر اوسا ده ده ولایت سیلاب ځپلو سره د مرکزی حکومت لخوا د غنم دانې په اندازه مرسته هم نه ده شوې
خلک په یو جامو کې راغلي راووتل او دلته کابل لایې مرکزی حکومت د اصلاح کمیټې هیڅ ډول همکاري تر اوسه نه ده کړې او دې کومک کړی
تقریبا 2000 جریبه زیاتین ځکه د منځه وړې
هغه وایي سیلابونو ولسی خلکو ته د زیانونو اړولو ترڅنګ لوی لارې او سرکونه هم تخریب کړي چې د بیا رغولو لپاره کوم قدم نه دی پورته شوی
او مواصلاتي لارې هم هغه څه وي هغه هم د خلکو پر مخ تړل شوی وي او دا باید دوی همکاري کړې وای
نورستان یو غرنی ولایت ته چې هر کال پکې د بارانونو د ورخت لامل سیلابونه راوځي او خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم اړوي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د هلمند دولتي چارواکي وایي د ځمکو د غصب او اداري فساد په مخنیوي کې پاتې راغلي دوی په دولتي ادارو کې نه یوازې په لوړه کچه اداري فساد مني بلکې د دولت او خلکو ترمنځ د لریوالۍ لامل هم بولي په عین وخت کې د هلمند اوسیدونکي وایي په ادارو کې د کاغذ پرانۍ او فساد له امله پوز ته راغلي دي په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریالۍ لاست اندایي په راپور کې
د هلمند والی مرستیال مسعود بختور وایي د مځکو د غصب لړۍ په ډیر سرعت دوام لري او په دولتي ادارو کې فساد دومره ډیر سوی دی چې دوی نسي کولی د غمخه په اسانۍ سره ونیسي بختور وایي که څه هم په ادارو کې بیوروکراسي او د پیسو اخیستل تر اخري حد پر رسیدلی خو د مخنیوي لپاره هڅې هم نه تر سترګو کیږي د په کشفي ادارو هم تور پورې کړچ په دې برخه کې همکاري نه کوي او خلک هم د دې په ځای چې د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي پیسې ورکوي او دغه بغیر تر نور هم زور ورکوي
پدې کې شک نشته چې په هلمند کې اداري فساد په ډېر سطح باندې رشد کړی دی او په مختلف ادارات کې موږ دا شی لرو خو متاسفانه چې کله ناکله موږ عاجز اوسو هغه همکاري چې باید زموږ سره ولس وکړي او د دې شواهد اسناد راکړي چې چا رشوت اخیستل متاسفانه چې موږ هغه شی لاس نه سره وسلای او تر کله هدف پر زموږ ته زموږ استخباراتي شبکې یا د شبکې چې باید په دوه دقیقو کار وکړي د فساد پر ضد باندې متاسفانه هغه عاجز پاتې شوی دی نو په دې باندې چې شو کوشنه کوو پرته له شک چې زموږ په اداراتو کې فساد موجود دی خو موږ مبارزه کوو سره دا مو تعهد کړی دی او خپل دولس په دغه کې خپل دولس په مقابل کې موږ مسؤل یو
دول کته هم تر دې مهاله د دوی په هڅو درې تنه دولتي مامورین د رشوت او اداري فساد په جرم نیول سوي او د قانون منګول تاسو پر لسوي دي خو په هغه کچه چې شای وړ ګامونه نه دي پورته سوي دا چې لوړ پوړي دولتي چارواکي په دې برخه کې مرسته نه کوي نو دوی هم پکې پاتې راغلي دي بختور زیاتوي چې کچيري د لړۍ همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې به د امنیت چنګښت نه شونی سي او تر جوخت به د ولس او دولت ترمنځ فاصله هم زیاته سي خو خلک ولي د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته نه کوي د پیسو اخیستل او کاغذ پرانی د دولت په کومه اداره کې زیات دي د هلمند خلک وايي په قضایي ادارو کې هیڅ امکان نه لري چې پیسې ورنه کړي او خپل داوا او دوسیه پر وخت پر مخ یوسي ولسمه په ادارو کې پراخ اداري فساد د زورځواک لخوا د ملکیتونو غصب او د هغوی نه مخنیوي ډیری خلک د دولت څخه نه هیله کړي دي
که زه په مجموعي ډول درته وایم د رئیس جمهور د دفتر څخه رانیولې بیا ترې پورې موږ ټول په فساد کې کړي ولکه یو اداره لا ځنه خلاصي او هر څوک چې زما آواز اوري په ولا چې هغه هم شپویږي کوم وژنه کار چې مرګ یې هغه به کار
فساد زه وایم د افغانستان 10 میلیونه انسانان وایي چې دلته فساد شته که فساد نه وای نو موږ به د دې لاس چاند ترې کې کړی وای موږ وطن به آباد شوی وای موږ خلکو په مشکل وس نه درلود
اداره څه بنه ده ادارو کې چې سړی بنجي وي مجرم سړی لکیږي چې مجرم جرم شي ونه دی هغه لا تخته کیږي هغه په ما بس نه وږي دا هغه ځکه شي څوک نه
په عین وخت کې ځینې خلک په دولتي ادارو کې د پراخه اداري فساد او کاغذ پرانۍ له وجې په هغه سیمو کې په وسلوالو طالبانو خپلې دوسیه او دعوې خلاصوي چې د هغوی تر ولکې لاندې دي. ویل کېږي اداري فساد یو له لاملونو څخه دی چې ولس او دولتي اداره سره لرې کړي دي. که څه هم ټول اړخونه د اداري فساد د موجودیت په اړه خبرې کوي، خو تر اوسه ویل کېږي په دې برخه کې کوټلي او د پام وړ ګامونه نه دي پورته شوي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لپاره هم اوریدلای شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شئ ازادي راډیو ټکی اورګیا، ازادي راډیو ټکی کم په انټرنیټ کې، د البته د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شئ. په کندوز کې د پهلوانۍ ورزش د مینوالو لپاره یو کلب پرانستل شو. د کورش دغه کلب د جرمني د بیا رغونې ولایتي ټیم په اساسي او د پهلوانۍ په معیارونو برابر جوړ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان په راپور کې.
په کندوز کې د کورش د فدراسیون مشر انور پهلوان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلب په جوړېدو سره د دوی د تمریناتو ستونزې په کامله توګه لرې شوې.
ولا قدرت یو مسل په سلو کې د ولادت د قندوز ستونزې د پهلوانۍ د کورش هواري شوی نو دا به تاسو یو منئ چې زمونږ ان شاء الله تعالی نور ستونزې نه. تقریبا د ورځې سل یو نیم سل نفره مازدیګر یو سل نفره د مصبای د خانه هم روزه دلته تمرین من راستنولنې په ست افغانستان پهلوانۍ کورش قندوز اول دی.
د المان هیواد د ملکي څنګ مشر او دو هم د نورو مرستو سره سره چې په تیرو څو کلونو کې په نورو برخو همدار از د ورزش په برخه کې کړی یو ځل بیا په خپل مرستو ټینګار وکړ او وی ویل چې هیواد خوخت تر څو له افغان ځوانانو سره د ورزش په برخه کې مرسته وکوي. یو شی چې زه یې ژمنه کول غواړم هغه دا ده چې که څه هم زما دنده پای ته رسېدلې خو یو ورځ بیا راځم، شاید هغه وخت وي چې د دې کلب مخې ته ودرېږم او وګورم چې دغه د سپورت مینوال چې اوس دلته درېدلې څنګه کولی شي ښه سپورت وکړي. په همدې حال کې د کندوز د ورزشي امارت مشر احمدالله الکوزي هم وویلې مخکې دوی زیاتې ستونزې درلودې او دا د ورو ورو دغه ستونزې مخ په هوارېدو دي. نوموړي له نورو ځوانانو هم وغوښتل تر څو زیات سپورت ته مخه وکړي.
خواهان ازي سیم که تمام جوانای ولایت کندوز رو بیارن
د دې غوښتونکي یو چې تر څو د کندوز ټول ځوانان ورزش ته مخه وکړي او دې ته ورته نور کلبونو څخه هم په ښه ډول استفاده وکړي او په نږدې راتلونکي کې به د کندوز په نورو ورزشي لوبغاړو کې د نورو کلبونو هم د نورو ورزشونو لپاره جوړ شي. یو شمیر لوبغاړه هم د دې کلب له جوړېدو څخه خوښي وښودله او ویل چې دوی مخکې تمریناتو لپاره داسې کوم ځانګړی ځای نه درلود. د یادولو وړ ده چې تر دې د مخه هم د المان هیواد له لورې د کندوز د سپورت مینوالو لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې شوي چې دا مهال پکې سلګونه ورزشکاران پکې په لوبو او تمریناتو بوخت دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو پر ستونزو پر راپورونو سربېره د پټې خولې فریاد دا لړۍ هم په افغانستان کې د ناموسۍ یا د غیرت په نوم د وژنو پر مسلې څرخي. دا مطالب به د خبرونې په دوهمه نیمه کې واورو. نړیوال موضوعات مو هم له پامه نه دي غورځولي. د مصر له حاله مو خبرو. خو اوس به پاکستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د سفر راپور راواخلو. بان کی مون پاکستان ته د خپل دو ورځني سفر په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او د سیمې پر حالاتو او د افغانستان پر وضعیت او نور نړیوالو مسایلو سره خبرې وکړې. نور حال د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دو ورځني سفر د سه شنبې په ورځ پاکستان ته راغلی چې د نواز شریف پر ګډون یې دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره لیدلی او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو ور سره غږېدلی دی. بان کی مون د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل. بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږېدلی دی. خبر زه همدارز لیکي چې نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې به له ملګرو ملتونو سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان دولت څخه خپل مرستې ونه سپموي. د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر چا زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندوستان په وروستي کړکېچ اندېښنه څرګنده کړې ده او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دې د مذاکراتو له لارې حل کړي. پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی. د دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي، د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډېر ارزښت وړ دی. یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چهارشمې په ورځ د دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلابیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ.
او دا هم ستاسو د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لاري څور علیګل شوی پیغامونه عرفان الله عابد لنګرهار څخه لیکي. پاکستان د افغان کډوال د افغان چارواکو په وژنو کې لاس لري. سردار ولی نوید په اس ام اس کې دا پوښتنه کړې چې ولې د فوایدامي وزارت د میدان وردګو ولایت ولسوالیو سړکونه نه جوړوي. او عبدالله له شولګري څخه لیکي طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېږي، ځکه خلک له دغه دولت څخه چې په فساد کې غرق دی نور بېزاره دي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اتنیمي بجی دي وړاندې دي په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو راپورونه لرو. د مصر وروستي وضعیت له حال مهم خبره و خو اوس به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای دوی هم غوړه غنی چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا هم ترکیه کې پرانستل شي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف ویلی په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. د کندهار چارواکي وای د اختر په شپه ورځو کې د دغه ولایت پر عمومي زندان د حمله پلان شند کړی او په دې تړاو یې ولس کسي د ډله نیولې ده. در راپورونو له مخې په مصر کې د دې هوا د امنیتي ځواکونو او لری کړای شوی ولسمشر مرسی د پلاویانو ترمنځ په شخړو کې لکتر لګه 280 تنه وژل شوی او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. دا په داسل کې د چی په دغه هوا کې استراري حالت هم اعلان شوی دی. او د هند سمندري ځواک په اوپتل کې چې د ممبای په اوبو کې پکې 14 نو شو او ډوب شو، د 13 کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو هیله لمنځه تللې دي.
لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د راپورونو له مخې په مصر کې د هیواد امنیتي ځواکونو او د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسی د پلویانو ترمنځ په شخړو کې د شاوخوا 280 تنو د وژل کېدو او 2000 نورو د ژوبل کېدو خبر ورکول کېږي. په مصر کې تاوتریخوالی وروسته له هغې پیل شو چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مرسي د پلویانو دوه کمپونه ونړول. په مصر کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي بلې جانقه الکوزینه وورو.
د مصر دولتي ټلویزیون د چهارشنبه په مازیګر وویل چې په قاهره کې د اعتراض کوونکو ستر کمپ یعنې د ربا الاضاویه مسجد لیوی ورځې جګړې وروسته هغه مهال له اعتراض کوونکو څخه پاک یا خالي کړ چې د محمد مرسي ملاتړو ته د امن وتلو لار ورکړه. د چهارشنبه پر سهار پوز د اعتراض کوونکو بل کوچنی کمپ هم خالی کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم د چهارشنبه په شپه په یو خبري کانفرنس کې ویل د اعتراض کوونکو د لرې کولو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 43 تنه وژل شوي. د ویل امنیتي ځواکونه به د مصر په هیڅ ځای کې د ناستې اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. د مصر موقت حکومت چې پوځ ملاتړ کوي په هیواد کې د یوې میاشتې اضطراري حالت او په لسو ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې غندلي او وایي د بیړني یا اضطراري حالت د اعلان مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان جاش ارنستو ویل
د یونایټډ سټیټس سترونګلی کنډمز د یوز اف وایلنس اګینست پروټیسټرز ان ایجپټ.
د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې په کلکه غندي. مونږ د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته خپله خواخوږي څرګندوو. مونږ په مقرر ډول د مصر پر پوځ او امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له حوصلې څخه کار واخلي او حکومت باید د خپل ادباو حقونو ته درناوی وکړي. موږ له اعتراض کوونکو هم غوښتي چې سولې ز مظاهره وکړي. شخړې یوازې دومره کوي چې د دوامدار ثبات او دیموکراسي پر لور د مصر حرکت له ستونزو سره مخامخ کړي او د پخلاینې لپاره د موقت حکومت د ژمنو په مخالف لوري حرکت
to pursue reconciliation.
سپینې ماڼۍ دغه راز له ټولو اړخونو غوښتي چې له شخړو لاس واخلي او خپل مخالفتونه په سوله ییز ډول حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې وویل د مصر ټول اړخونه باید شخړې پرېږدي او د سیاسي حل پر لور باید حرکت وکړي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او یو زیات شمېر هیوادونو هم د حوصلې او آرامۍ غوښتنې کړي. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل په دې اړه وویل په ملکیانو او هغو خلکو باندې وسلوال یرغل چې مظاهرې کوي هیڅ د منلو وړ نه دی. هر دلیل چې وي دا ډول اعمال به خطرناکې دروازې پرانیزي. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او عربي اتحاد غږ وکړ چې په مصر کې د ټکونو د بندولو لپاره د سمدستي عمل وکړي. د مصر د موقت حکومت د جمهور رئیس مرستیال محمد البرعادي د چهارشنبې په ورځ استعفا وکړه او په لیک کې لیکلي چې د یو څاڅکي وینې د تویدو مسؤلیت هم نشي اخیستلی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو اوري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د یو نوي تړون له مخې به څه باندې یو نیم سل ښځې په مختلفو حرفو کې وروزل شي. په همدې هدف پرون په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د نوای اصول په نوم د یوې ماسې ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. پر دې روزنیز پروګرام څه باندې 5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په 2 میاشتو کې به عملي کېږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ښځو د اقتصادي ستونزو د هوارولو په هدف هڅې پیل کړي چې په حرفي برخو کې د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو د وزیر او د نوای سوله مؤسسې د استازي ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی وویل د دې تړون له مخې به 160 ښځې په مختلفو حرفي برخو کې وروزل شي او وبتوانېږي چې خپل اقتصادي ستونزې تر یو حده حل کړي.
پروژه که امروز هست در کابل هست، در دشت برچی و دوغابات.
نننی پروژه د کابل خار په دشت برچی او دوغابات کې ده. د 160 ښځو لپاره په پام کې نیول شوې. وخت یې 8 میاشتې دی. هله د مېرمنې حرفیز ده او د تولیدي کارونو جوګه شي. د سره به د مېرمنو اقتصادي ستونزې راکمې شي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د کار نشټواله یو لوی ستونزه ده چې سلګونه زره خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د یادې ستونزې له امله د هیواد اکثره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په تیره هغه ښځې چې د خپل کورنیو مسؤلیتونه ورپغاړه دي. افغان مېرمنې وایي په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې ورته په اقتصادي او پراختیایي فعالیتونو کې لږه برخه ورکړل شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له 2 کلونو راهیسې هڅې کوي چې د نورو سکتوري وزارتونو په مرسته افغان مېرمنو ته د کار زمینې برابرې کړي. د نوای صلح د موسسې استازي لیلا حسینی وویل د تړون له مخې به دا مېرمنې د ګلدوزۍ، د سکول جوړولو، خیاطۍ، قالین اوبدلو او داسې نورو حرفي برخو کې وروزل شي.
برای
خانم ها گلدوزی، خیاطی و دیگر لپاره د گلدوزی، خیاطی، قالین اوبدلو او د سکول جوړولو پروګرامونه ټاکل شوی. زموږ هدف دا دی چې خزی حرفي زده او د خپل تولیداتو لارې د کورنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د مختلفو حرفو د زده کړې مرکزونه فعال کړي او په وروستیو کلونو کې په کې شاوخوا 140,000 کسان په مختلفو حرفو کې روزل دي. دا وزارت دا هم وایي هر کال کابو 1500 مېرمنې د اقتصادي فعالیتونو په روزنیزو پروژو کې روزي سو خپل اقتصادي ستونزې کمې کړي. خو له دې ټولو سره سره د ښځو د حقونو فعالان وایي د افغان مېرمنو پر وړاندې له طبیعي څخه کار اخیستل کیږي او لیدل کیږي چې په ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې ورته لږه برخه ورکړل شوې ده.
وړاندې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو د ازادۍ راډیو د پټې خولې فریاد پروګرام لرو. دا لړۍ هم په دې هېواد کې د ناموسي د غیرت په نوم د وژنو ته ځانګړې شوې ده. خو تر دې مخکې به په پکتیا کې د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې ته مخه کړو. په پکتیا کې د ښځینه ډاکترانو کموالي او نشتوالي خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او دوی شکایت کوي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه هم له همدې امله زیاته شوې او په دې ولایت کې د نفوسو شمیر له 1 میلیون څخه اوړي خو په ټول ولایت کې یوازې 15 ښځینه ډاکتران شته. نور حالې له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې ولادي ناروغان یا د ښځینه ډاکترانو د نشټوالي لامل د مرګ لاګواخ سره مخ دي. د دې ولایت د لارو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو په سیمو کې د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو نشټوالي خبره کوي. وايي په روغتیاي مراکزو کې د ښځینه ډاکترانو نشټوالي د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په ولسوالۍ کې یو ښځینه ډاکټر هم نشته. کله چې د کورنۍ او یا گاوند کومه مېرمن ولادي ناروغي ولري نو د درملنې لپاره د ډیورن لکر خیا خوا کورمې جنسي تاړوي. دا ولسوالۍ له پړچینار څخه شاوخوا 15 کیلومتر لرې پرته ده. د اوسیدونکو په خبره چې کلام خپل ناروغان له ډیورن پر ذکر خیاړوي نو له ډیرو ستونزو سره مخامخېږي. یوازې د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکو د ښځینه روغتیا پالو له نشټوالي سره نه دي مخ. د دې ولایت د ځاځي اریوب، سمکنی، لج منګل، جاني خیل، وزي زدران، ګرد څېړې، احمد خیل او خواک ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دا وزي زدران ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې کلینیک لري خو روغتون نشته او نه ښځینه ډاکټران لري. دوی وایي چې ناروغان یې ډېر وخت روغتون ته د وړلو په حال د سړک د خرابوالي له وجې په لار کې ژوند له لاسه ورکوي. دا څو تنو پکتیاوالو نظرونه اورو چې په خپلو سیمو کې د شته مشکلاتو په اړه راته وایي.
نوم یې سیلاب روان دی، د ځاځي اریوب اوسیدونکو. مریض او ډاکټران نشته دي او موږ سره دغه مشکل لرو ځکه چې موږ د مریض شیا سرحد نه اړو پاکستان پر چینار ته وړو یا ګردیز خور ته چیرې رسوو هغه له منځه ځي. یا ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي یا مور خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې هم مجهز ډاکټر متدل تور سوالی ترولی ځکه چې موږ ډیر سره د مشکلات سره مخامخ یو. ډیر ځل ملدل دي خپل خپلوان چې میندې مې شي وي خپل مشمان لري لمنځه تللې دي مخ خپل کورنۍ کې دا ډیر لیدلې پر دې هو درته یو ورڅ کوي.
زه هم دولا دي مشلغو سیدونکو امام خپل تریندار مې مریض و دی اولاد کی سونو چې کلینیک ته مې وړ کلینیک نم بیا کلینیک ډاکټران نه وي بیا هم د وختیا غری شپخانه تر وړه حال تم ډاکټران نه وي نو موږ په دې وړ رسول چې مریض ډېر خطرناک غوښتلم چې کابل ته ورسو په لاره کې تیره کې په هک ورسره ماشوم ځای سودا مړه شو.
در از خپل داسې ډېرو پیښو شاید یم چې مور او ماشوم دواړو خپل ژوند له لاسه ورکړی مرسي وي.
دا ستونزه موږ دا داسې موږ په خپلو کلینیکو کې زنانه ډاکترانې نه لرو. هغه ځینې ډاکترانې دي چې هغه ته کار کوي یا د هغه تداوي په خاطر چې هغه دوایي ورکړي هغه بده په ولګېږي ماشوم او مور دواړه مړه کېږي دواړه له منځه.
دا مهال په ټوله پکتیا کې د درې روغتونونو په ګډون درې څلوېښت کلینیکونه شته چې پکې 15 تنه ایم ډي ډاکټران کار کوي او نورې دوی بیا د روغتیا ریاست اداري چارې پر مخ وړي. د پکتیا د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر نازدانه پکتیاوال د خلکو دغه ستونزه پر ځای ګڼي او په وینا یې د ښځینه ډاکټرانو د نشت لاملونه کم معاش او امنیتي ستونزې دي. د دې په خبره ښځینه ډاکټرو ته د دولتي روغتیايي مرکزونو په پرتله په شخصي هغو کې زیات معاش ورکول کیږي نو له امله یې د ښځینه ډاکټرانو شمیر په دولتي روغتونونو کې کم دی.
یوازنی دا علت ده چې اکثرا دوی د معاش کموالی ښیي. واقعا هغه معاش یو ډاکټر ته ورکول کیږي که موږ تاسو دا نرخ ته وګورو صرف یو د کور کرایه نه کیږي. همدا اوس زه درته وایم چې خپله سره غږیږم چې ما د کور کرایه دوه چنده د ما د معاش نه اضافه ده.
ډاکټر نازدانه پکتیاوال وایي دا مال 13 ښځینه ایم ډي ډاکټرانو ته اړتیا لري خو تر اوسه پورې داسې مرجع نشته چې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او هغه ستونزې راکمې کړي چې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د نشت په صورت کې موجودې دي. دا وایي په پکتیا کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالو د نشتوالي او کموالي له وجې د مور او ماشوم د مړینې کچه هم زیاته ده. په ګردیز کې د ډاکټرانو د ټولنې مسؤلین په دې نظر دي که چېرته ښځینه ډاکټرانو ته د خوندي امنیت زمینه برابره شي نو د کمو تنخواګانو په صورت کې هم ښایي ډېرې ډاکټرانې دندې اجرا کېدو ته حاضرې شي. د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال ډاکټر نعیم احمد زئی وایي چې د پکتیا ځینو سیمو او لرو پرتو ولسوالیو ته ښځینه څه چې نارینه هم د نامنۍ او د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له کبله زړه نښه کوي. د ده په خبره هغه امکانات چې د عامې روغتیا وزارت او ریاست یې باید د دوی لپاره آماده کړي نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي.
په دولتي چوکاټ کې مونږ د خزینه ډاکټرانو لپاره لکه څنګه چې وړ وي څنګه لازمه ده چې خزینه ډاکټران مونږ ولرو او د هغو لپاره مثلا روغتون ته د تلو راتلو امکانات برابر کړو یا د هغو ته د شپې د استوګنې ځای برابر کړو نه لرو. مونږ متخصص ډاکټران لرو کېدای شي له کابل نه هم راشي دلته کار وکړي خو د هغو لپاره هغه امکانات د ژوند د اوسېدو امکانات اصول هغه مونږ نه لرو.
پکتیا چې د هیواد سویل ختیځ ځون مرکزي ولایت ته دیارلس ولسوالۍ لري او د ځینې احصایو له مخې نفوس له 1.3 میلیون څخه اوړي. په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې یوازې د ښځینه ډاکټرانو تر کمښت محدودې نه دي بلکې په ټولیز ډول د روغتیایي کارکوونکو کموالی غیر مسلکي والی ناسم او بې کیفیته درمل روغتیایي مرکزونو کموالی هم د یادولو وړ دي. داود تپان ازادي راډیو پکتیا.
سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم. تاسو ته د خوشحالۍ په تمه د دې اونۍ د پټي خولې په فریاد کې مې یو داسې مسله راخستې چې لږې خبرې ورباندې کېږي خو ډېره ځورونکې ده. ناموسي وژنې یادوم چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا تر بل هر وخت ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ولې ښځې تر ټولو ډېرې د دې ډول وژنو او زور زیاتیو ښکار کېږي؟ آیا په رښتیا د پیښې ډېرې شوي او که نه اوسې خلکو د رابرسېره کولو جرأت کړی؟ په دې اړه به د نن په پروګرام کې معلومات واورئ. په افغانستان کې د ناموسي وژنو پیښې تر بل هر وخت ډېرې ثبت شوي. د خبره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کوي. د غیرت او عزت په نامه نجونې او زیزی هلکان وژل کېږي خو خلک لږ جرأت کوي چې په دې اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې یوې ښوونکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې څو داسې پیښې شوي چې په کلو او حتی ښار ته نږدې سیمو کې د ځوانو نجونو او هلکانو مړی موندل شوي. هغې وویل د یوې نجلۍ مړی د هغې د پلار کور ته نږدې څه موده مخکې موندل شوی و او وروسته دا معلومه شوه چې خپل پلار یې د غیرت په نامه وژلې وه او د دې لپاره چې ځان له مسؤلیت خلاص کړي نو بیا یې مړی د باندې په کوڅه کې غورځولی و. ښه، د دې نجلۍ مړی پیدا شو نو بیا مسؤلینو څه وکړل؟ د یادې ښوونکي په وینا هیڅ، ځکه چې چا یې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه ونه کړه او که کړی هم وی کومه دی داسې ریښتینی سیستم چې خبره یې سپینه کړې وې. دا وایي تر ټولو جالبه خو یې لا دا ده چې څه موده وروسته یې کورنۍ له دې نه ویرېده چې ووایي دوی خپله خپله لور وژلې ده او خلکو یې په پلار آفرین وایي او ویل یې ښه یې کړي دي. انجلۍ چې بې لارې شي نو وژلې په کار دي. داسې به وګڼو چې دا انجلۍ د خلکو په وینا بې لارې شوې وه. دا 20 کلن انجلۍ چې د خلکو په خبره له کوم هلک سره یې اړیکه درلوده ولې دومره جرأت نه کاوه چې خپل پلار ته ووایي چې له دې هلک سره واده کوي. دا یوازې ننګرهار نه دی، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورته پیښې تر سترګو شوي خو خلک یې په اړه غلي دي. په خوست کې د ولایتي شورا غړي نعمت بیبي وایي ډېر ځله داسې کېږي چې نجونې د هلکانو په غوړو وادو غولېږي او هغه هم فکر کوي چې راځه د کورنۍ له زوره ډکو فیصلو به خلاصه شم خو هلکې په نیمه لار کې یوازې پرېږدي نو بیا داسې حالات راشي چې د نجلۍ مړی پیدا شي. دا معلومه نه وي چې هغه چا وژلی وي. په ځینو وختونو کې حتی د نجلۍ ورور او پلار لکه دا د ننګرهار پیښه مې چې د مخه ورباندې خبرې وکړي فکر کوي چې لور یې خپله تښتېدلې نو لور باید ووژني. دوی په دې اندي چې دا یو ډول غیرت دی.
د سترګو لیدلی حال چې مو لیدلی ده د بین المنزل خوته د لال ټور خوته یوه ښایسته جلکۍ وه چې په پټیو کې پرته وه هغې ته هغې سره ټلیفون پروت و. داسې وړکې شته او داسې ځوانان شته چې جلکیو ته دوکۍ ورکوي. جلکۍ دومره په اساسات وویل ځکه چې هغه کم تجربه وي، تجربه نه لري، ځوانه وي، جلکۍ ډېرې وفادارې وي، دوکۍ ورکوي. د وړکۍ بوزي وي ته وایي چې روزه جلکۍ وایي چې والا د وړکه رښتیا قسمونه وي ته خوري چې زه به تو نه پرېږدم هغه دي او دغه دي. بیا چې کله یې بوزي خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي جلکۍ نه زار زیورا دنیا نور چې څومره چخل ته چغوي صدماوي هغه ته ورسوي په اخر کې چې پیږي چې دولت ته نه خبرېږي یا د دې مور فلور نه خبرېږي د جلکۍ واولي یا په پټي کې پرته وي بې ذاته بې قدره یا یې چا کور مخ ته پرته وي بې قدره بې ذاته.
خو داسې پیښې هم لیدل شوي چې کورنۍ کونډو ښځو ته د میراث له ورکولو ډډه کوي، نه یې د پلار او نه یې هم د میړه کورنۍ د میراث حقداره بولي. او ځیزې خو داسې لیدل شوي چې ښځه د میراث د غوښتلو پر سر وژل شوې او بیا داسې حالات هم دي چې له مسؤلیت څخه د خلاصون لپاره معصوم ښځې په بدلمنۍ بدنامه شوې دي.
د کیسه باندې مو خبرو او دغه کورنۍ سوله یا دغه ښځې سوله دی مو کلي ته څنګ ته کور دی د نه کومې جنسي اړیکې درلودې له خلکو سره او نه کومه خبره دا صرف په دې خاطر باندې د خپلو کیبانو وزل ول چې دی خپل میراث لاسته راوړي، یعنی خپل هدف ته دا ځان ورسوي. نور که د هر کوم تکتیکو څه نو دغو اتمن دغه جمع راغوس چې دا جنسي اړیکې له چا سره درلودې دا موږ سل په سره کې او دا هېڅ امکان نه لري. دا ښځې بدنام د خپل هدف ته ځان ورسول د خپل کورنۍ له خلکو ترمنځ تر مخ بده وروستل سي دی داسې نامشروع جنسي اړیکې درلودلې. د خپل هدف ته ځان ورسول نو په دې خاطر هم دغه جامه ورسې دی له چا سره جنسي اړیکې درلودې یا کومه بله خبره وله.
شما نظامي چې په ننګرهار کې خبریاله ده وایي اصلا خلک ښځو ته د میراث ورکول یو ډول شرم بولي، حال دا چې دای خپله بېخبري ده. ورونه فکر کوي چې د پلار میراث یوازې د هغوی دی او لیورونه داسې فکر کوي چې د ورور میراث د ورور رسی او کونډه ښځه خو نه حق لري او نه ورته څه ورکوي. شما وایي دا کار له اسلامي او انساني اصولو د دوی بېخبري ښیي. اسلام ښځو ته خپل حق ورکړی.
زموږ کورنۍ یا لرې پرتې سیمې مشران یا جرګې یا عموما دغه ته زیات ترجیح ورکول کېږي چې دود دی یا دا یو ناوړه دود دی، یو خور نشي کولی چې میراث واخلي. که تاسو وګورئ یو خور به رښتیا هم ډېر زیات مشکل لري، پلانه به ډیر زیات پیسہ دار وی یا به ډیر زمکی لري یا پیسې لري، ځکه چې یو رور یا یو زوی پلار په هغه کې برخه لري خو خوري هم لري لوري هم لري، هغه جرأت نشي کولای چې میراث ترلاسه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خوا په خبر شوی راپور کې په زغرد ویل شوی دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناموسی وژنو کچه ډیره لوړه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو د څنګ مسؤل لطیفی سلطانی په دې اړه خپل اندیښنه څرګنده کړي.
د ستوردای نظارتي کمیسیون حقوق بشره
د بشر د حقوقو نظارتي له سراوړنې دا خي چې د 2023 کال په لومړیو څلور میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي په برخه کې و سبق قضې د کمیسیون د اطلاعاتو په څنګ کې ثبت شوی دی او هغه فیصدی چې د تاوتریخوالي د ډیرېدو په برخه کې په کمیسون کې سنجول کیږي هغه د تیرو دو کلونو په پرتله ل 25 نه تر 150% ډیر والی کی
از 25 الی 30% د دو سال اخیر افزایش نشان میده.
په افغانستان کې د ناموسی وژنو په اړه تر اوسه کوم ځانګړی څیړنه نه ده شوې چې د دې ډول وژنو ټول علتونه راڅرګند شي. ډاکټر نجیب زخیلوال هغه افغان دی چې په افغانستان کې د ناموسی وژنو په حق له یو کتاب هم لیکلی او یو ډول هڅه کړې چې په افغانستان کې د غیرت په نوم د وژنو په اړه معلومات راټول کړي. د ازادي رادیو خبریالي جرمیلی ظریف ورسره مرکه کړې ده او د هغه د راټول شوو معلوماتو په رڼا کې په افغانستان کې د ناموسی وژنو د علتونو په اړه ترې پوښتلې دي.
د افغانستان ټولنه چې دا یو مرسالاره یا سړی واکمن ټولنه ده نو همدا علت دی چې دلته د ښځو هویت باندې سترګې پټېږي او کله چې د یو انسان په هویت سترګې پټشي نو هر قسمه ظلمونو او دېشیو ته مخ هواري. اروایي ستونزې هم پکې عمده رول لري او د کور نه تېښته هم په دې مسایلو کې راځي. دلته زما په نظر باندې اصلي خبره دا ده چې خلکو کې د شعوري پوهې کچا او په علمي کچا دواړه پورته تللې دي. عموما د ښځو په برخه کې ښځې چې دي زیاتره تعلیم یافته شوې دي نو په معمولي ستونزمنو حالاتو کې دوی په ډېر زر هغه خپل حقوقي ادارو ته د لاسرسي کوشش کوي نو همدا علت چې ډېر زر دغه دا ستونزه یا دا مشکلات چې پخوا هم موجود وو زیاتره مېرمنو هېڅ قسمه حقوقي ادارې ته لاسرسی نه درلود نو دا ستونزې په کلتوري ډول پټې پاتې کېدلې یا خصوصي ډول باندې به د کورنۍ ترمنځ حل کېدلې یا که ډېره به زیاته شوله د ملک او د ملکانو یا سپین ږیرو په منځ کې به حل کېدلې. هر کال نه بل کال ته چې څومره د پوهې کچه لوړېږي د دغه راپورونو زیاتوالی رامنځته
کړي. که د خپل د کتاب په هکله لږ راته ووایي چې په دغه کتاب کې تاسو کوم مسایل ته ډېره اشاره کړې ده؟
ما دا کتاب په ډېر یعنې په ټولنیز ډول باندې ما په د ښځو ښځو ناموسي وژنې په افغانستان کې څېړلي دي. په دې کتاب کې عموما د غیرت تعریف دی، د غیرت انواع دي، د غیرت په نوم د وژنو علت لاملونه دي، د په ټولنه کې د هغې ستونزې دي، په کومه ټولنه کې د غیرت په نوم وژنې یا د ښځو وژل زیات دي، او د دې خلکو اروایي څېړنه ده چې کوم خلک خپلې ښځې وژني، آیا دا په رښتیا هم حقیقت همدا دی که دوی ناروغان دي. او د اسلام له نظره غیرت څېړل شوی دی، په اسلام له نظره د انسان د وژلو په برخه کې څېړنه شوې، د بېلابېلو خلکو سره مصاحبې شوې دي.
علتونه یې څه شی دي؟ یعنی تاسو د څېړنه کې څه شی وموندل چې ولې ښځه د غیرت په نوم وژل کېږي؟
د ښځې او مېړه ترمنځ، یا د خور او ورور ترمنځ، یا د پلار او لور ترمنځ د شک پر ټکي، اکثره زیاتره مېرمنې د شک په تردید باندې یا د شک په سترګه وژل شوي دي، پرته له دې نه چې کوم قانوني یا حقوقي مسله دغه شوې په شخصي ډول باندې وژل شوي دي. بل علت یې د ځینې مېرمنو یا پېغلو نجونو د بکارت د پردې نشتوالی، دا هم په ځینې ځایونو کې راپورونه ورکول شوي وو.
بالاخره څه فکر کوئ چې د دې مسلې د حل لاره څه ده؟ د دې لپاره چې یوه ښځه د غیرت په نوم یا د ناموس په نوم ونه وژل شي څه باید وشي؟
دا مشکل هغه وخت کې حل کېدلی شي چې موږ ټوله ټولنه په تمام معنا باندې تعلیم د مخه کړي او ټوله ټولنه تعلیم یافته شي. او دویم د حل لاره دا ده چې دا پروګرامونه د کلي په سطحه وغږو، عام آګاهي پروګرامونه ورکړو، او خلکو ته دا وښیو چې ښځه یوازې د وژلو یا د ډبولو وسیله نه ده. ښځه قرآن له نظره یا د اسلام له نظره، د کلتور له نظره نور زخمنې خواوې هم لري. په هغې باندې باید خلکو سره خبرې وشي تر څو خلک په ذهني ډول باندې، هغه خلک چې تعلیم یې نه دی کړی، ذهني ډول باندې آماده شي او د ښځې موجودیت یا هویت یا ایډینټیفیکیشن ومني. د فکر کوم چې دا مسله به په تعامانه باندې بند ولاړه شي.
ډاکټر نجیب زخیل وال وو. د ښځو د حقونو فعالان د ناموسي وژنې زیاتوالی او یا له ښځو سره په هره سطحه د زور زیاتي علت د ټولنې د خلکو له پوهې سره تړلې بولي. په افغانستان کې ناموسي قتلونه او همداشان پر ښځو د جنسي تیری پیخي هم زیاتې شوې، خو ځینې کتونکي وایي چې له ښځو سره تاوتریخوالی نه دی زیات شوی، بلکې اوس ښځې حقوقي ادارو ته ډېره مراجعه کوي. یوه مسله چې د ناموسي قتلونو په ارتباط ډېره مهمه بلل کېږي، هغه د قانون تطبیق او د پوهاوي د پروګرامونو مؤثریت دی. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره په دې انده چې په افغانستان کې د څه باندې لسو کلونو هڅې چې د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون په نوم څه د نړیوالې ټولنې لخوا او څه هم دننه په افغانستان کې شوي دي، کومه ګټه یې نه ده کړې او پروګرامونه په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمیر ښځینه فعالانې په دې هېواد کې د ښځو په وړاندې د ټولو تبعیضونو د لمنځه وړلو د کنوانسیون د پریکړو پر عملي کولو ټینګار کوي. د افغانستان د ښځو د ټولنې رئیسه میرمن فتانه ګیلانی بیا وایي، ورځ تر بلې د افغان ښځو ژوند خرابیږي او داسې ښکاري چې د نړیوالې ټولنې هڅې او پروګرامونه هم چندان مؤثریت نه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته، د دې پر ځای چې په هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې ښه شي، په خواشینۍ سره مخ په خرابېدو روان دی. دا راپورونه ښیي چې په دې برخه کې کار نه دی شوی او د اوسني حکومت دیارلس کلنه موده یو زیات وخت دی چې باید وضعیت تغییر کړی وای. د قانون تطبیق او په معاصره توګه د پوهاوي د پروګرامونو مسله یوې خواته ده، او اصلي خبره د هغه لورو کلو د اوسیدونکو په اړه ده چې فکر کوي لور او ښځه د دوی تر لاس لاندې داسې موجود دی چې په اړه د هر ډول فیصلې حق لري، حتی د هغې د ژوند او مرګ فیصله کولی شي. خو په غزنی کې یو دینی عالم وایي، د افغانستان د بیلابیلو خلکو ستونزه ده چې دوی په نامه ځان ته مسلمانان وایي او د اسلام له اساساتو له سره ټکي خبر نه دي. مولوی رحمت الله اندړ وایي، حتی که یو څوک وایي چې فلانې نجلۍ ناوړه اړیکه له کوم هلک سره لري، نو دا په خبرو نه کیږي، دې ته شاهدان پکار دي، او که چرته جرم ثابت شي نو اسلام خو ورته خپل قانون لري او قتل خو کبیره ګناه ده.
یو مهم لامل سي زوینه ماغه جهل دی، خلک له اسلامي تعلیماتو برخوردار نه دي. دوهم لامل عصبیت دی سي په تر اوسه پورې عمده په عمومي لامل باندې ورګډيږي سي هغه جهل دی. قومي عصبیت هغه وخت کې خلک کوي سي دغه علم او معرفت ته لاره نه وي، مسله باندې پوه سوي نه دي سي قتل نه حق قتل څومره لویه ګناه ده. حتی د انسان د په ټولو ګناهونو ګناه کبیره او کتر شرک لاندې لویه ګناه قتل ده، دسې نه. او نه حق قتل خو بیا بیخي لاره ورته نسته، یعنی هغه سې په اسلام کې د یو چا د قتل لپاره سې هغه قصاص ورته ویل کېږي، هدم ټاکل سوی، هغه داسې بې پرسو بې پاله نه وژل کېږي. نو دغه د اسلام له نظر خو ګناي کبیره ده، قتل ده، پډیر یعنی لشرک نه لاندې لوی ګناه ده. خدا که یو اسلامي نظام موجودی او الته هغه د الله تعالی هغه احکام په واقعي معنا باندې پلیسی، نو مول سي انس الله تعالی د انسان د وینې د تویولو لپاره یو ډیر لوی یعنی زیات احترام کړی دی، هغه د ناحق وینې تویول نو ډیر لوی ظلم دی، تجاوز دی او ډیر لوی ګناه دی.
نو لکه چې مولوی رحمت الله اندړ ډاکټر زاخیل وال چې په ناموسی وژنوی کتاب لیکلی او همداشان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د خپل سترګو لیدلي حالونه او د ښځو فعالانو خپل نظرونه څرګند کړل، دې نتیجې ته رسیږو چې په افغانستان کې د خلکو لږ معلومات او ناپوهي د دې سبب شوي چې دوی ښځې له خپلو هغو حقونو چې اسلام او انسانیت ورکړي محروم کړي. د خزو د حقونو فعالان په دې اندیشي د دې ډول پیښو قانوني تعقیب د پیښو په کموالي کې مرسته کوي، خو تر ټولو تیره توره او ښه وسله چې په افغانستان کې د ناموسي وژنو ریښې پرې کوي شي هغه د خلکو پوهه ده. د نن پروګرام همدومره، د ازادي راډیو د پټي خولې فریاد تر بل پروګرام مو په خده سپارم. خپل نظرونه له ازادي راډیو مس په موي د ازادي راډیو په ویپانه ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اور کې د پټي خولې فریاد هر اونۍ اوریدل شي چې په خپل وخت باندې ورینو هر کله کولی شي چې د ازادي راډیو په ویپانه کې واوري او همغلته خپل نظرونه هم را ترولې دي. د خده پامل
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com